کالې درسوتی نه دا ور کړی د ګرمي او ګرمي ډیر د ماسین ډیر په عذاب دي او تاسو نن ډیر خواهش ده چې دغه پیغام د ازادې راډیو د لارې نشر کړئ. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
شپږ بجې او دېرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، د نیمې نړۍ د پروګرام له پیل مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د بدخشان لپاره د طالبانو پر مرستیال او سرپرست ولی د انتحاري برید مسؤلیت ومنه. اسلامي دولت ډلې بیګا پر خپله ټلګرام پاڼه اعلان وکړ چې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو مرستیال ولی نصر احمد احمدي دوی وژلی. په بیان کې راغلی دی چې د داعش جنګیالي وتوانېدل د احمدي د موټر تر څنګ خپل موټر بم ولوزوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لارې کې شوې ده. د هغه په وینا په پیښه کې د بدخشان سرپرست ولی او د هغه چلوونکی وژل شوي او شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری په سرپل ولایت کې د ښوونځیو د لسګونو نجونو پر مسمومېدو اندېښنه ښودلې. میرمن امیری بیګا پر خپل ټویټر ولیکل چې د ماشومانو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره باید لازم اقدام وشي. د یکشنبې په ورځ د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې شاوخوا اتیا تنه زده کوونکي او د ښوونکو او ملازمینو په ګډون نه نورې ښځې مسمومې شوې. اروپایي ټولنې هم د دې نجونو د مسمومېدو پر خبر ژوره خواشیني څرګنده کړې او په یوه ټویټ کې ویلي دي چې واکمن چارواکي باید د دې بګنوونکي جنایات مسأله تعقیب کړي. د ایتالیا، جرمنی او فرانسې پولیسو جرمنی او فرانسې ته د انسانانو د قاچاق په تور څلور مشکوک افغانان نیولی دي. د ایتالیا چارواکو پرون وویل له دې ډلې یو مشکوک تن په جرمنی او درې نور په فرانسه کې نیول شوي. دوی تورن دي چې د ایتالیا جنوب ته رسیدلي پناه غوښتونکي فرانسې او جرمنی ته قاچاق کول. د ایتالیا پولیس وایي د کسانو له هر پناه غوښتونکي یو نیم زر یورو اخیستی وي. عیني شاهدان وایي د سودان په جګړه ځپلې پلازمینه خرطوم کې یو ځل بیا نښتې پیل شوې دي. په داسې حال کې چې قحطي په زیاتېدو ده، د نیل سیند د یو ټاپو اوسیدونکو پرون وویل چې دا ټاپو تر محاصرې لاندې دی. د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند د می په 22مه نافذ شو او 13 شنبه مهلت پای ته ورسید. په سودان کې څو وارې پر لنډمهال اوربند موافقه شوه، خو بیا سرغړونې ترې شوې دي. د خرطوم اوسیدونکو پرون فرانس پرس خبری آژانس ته ویل چې د دې ښار په شمال کې د درنو او سپکو ډزو او سپکو وسلو ډزې اورېدلې دي. د متحده ایالاتو، جاپان او فلیپین سرحدي ځواکونو پرون د چین لانجمن سمندرګي ته څیرمه په اوبو کې تمرینات وکړل. د امریکا ساحلي ساتونکو خپله تر ټولو لویه جنگي کشتۍ د جون له لومړۍ نیټې راهیسې په سیمه کې ځای پر ځای کړې چې د واشنگټن تر ټولو لوی متحد فلیپین یې کوربه دی. د امریکا ساحلي ساتونکو ویلي دي چې د کشتۍ مخکې هم په تمریناتو کې برخه اخیستې څو خپلې تجربې له نورو ګډونوالو سره شریکې کړې. جاپان هم د ساحلي ساتونکو یوه کشتۍ فعاله کړې ده.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شریعي او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو هم خبره ده چې وایي د یوې مشروع او سالمې کورنۍ لپاره واده کول لا دم څخه نیولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې د یوې لویې کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو. په پایل کې د علومو اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي.
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولی شي دا ژوند سمون وخري. کچیرته سمون نه خو نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او ښځه باندې ظلم او ستم وي او د ښځې حق تلف کیږي او ښځه ضرر مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکړي. هغه د مجبوریت له لارې نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خو بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر سره ختمیږي او ښځه وروسته له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا له هغې نه وروسته د ښځې لپاره خپل اختیار ده که هر څوک انتخابوي. شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او هممثلي د خپلې کورنۍ پلارنۍ کورنۍ به د نظر ونیسي بل څوک انتخابوي. شریعت د هغه ته ممانعت نه لري. قرآن عظیم شان وایي فلا تعدلوهن ان ینکحن ازواجهن اذا ترادوا منهن بالمعروف. کله چې ښځې طلاق سول او لمړي خاوند خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط او معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته. ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري. هو کفاعت او انو شرایط به په جای کوي.
یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپل دودونو ته لمړیتوب ورکوي. کله چې یو جلی او چا سره نکاح وشي بیا که څومره هم ستونزې وي ورنه خلاصېدل ساده کار نه دی. که هر ډول سختي او ظلم وي ښځې باید وزغمي، ځکه له یوې خوا یې کورنۍ ورته وایي چې که دا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي، له بله پلوه میړه هم نه غواړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم به هر حالت ولرو باید ورسره ژوند وکړو. طلاق نه سو اخیسته، که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي بیا که طلاق راکي وایي اختار به راکوي څه بل چا سره ته واده نه سي کوی تا به زه پرېږدم زه بل چا سره واده وکړي او که ته بیا بل چا سره واده وکړي هغه کس به مړ کړم تا به مړ کړم. نو هر څومره چې ظلم په موږ باندې وي چې هر څومره ستم په موږ باندې وي موږ باید له هغه سړي سره تیر کړو. که چرسي که بنګي که بیرایي که هر رقم سړی باید موږ افغانۍ ښځې د هغه سره ژوند وکړو، ځکه چې هغه موږ ته طلاق نه راکوي. که طلاق راکړي موږ نه پرېږدي چې هغه بل چا سره واده وکړو او که واده وکړو نو هم نه به موږ ژوندي پرېږدي نه به هغه کس.
د ننګرهار اوسیدونکي شمله وایي چې تجربو ښودلې چې افغان مېرمنې تر آخري حده پورې کوښښ کوي چې ګډ ژوند یې ګډ واټ نه شي، ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. د اغلې شملې په باور په ژوند کې د هرې ورځې لانجې او شخړو پر ځای لکه څنګه چې واده په خوښۍ سره کیږي بیلتون دې هم د دواړو خواوو په خوښۍ وي.
مثال ام په نامزدۍ کې چې پرې ښودل شوی دی، خو نامزدۍ دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحاني دوره ده، یو بل باید سره وپیژندي او که خوښه نه شو پرېږدي، د دې کې هیڅ مشکل نشته. بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یې اول خو ښه باید خلک فکر وکړي دغه موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شخړه ده او په څه خبره باندې سره بیلیږي. که بیا ونه شو اسلامی طریقه ده باید بیل شي او چې بیلی کې باید پر عذاب باندې بیل شي. مخزم حق لري چې هغه مارو لري به چې مثال طلاق کیږي سونه وخت پورې ورته ټاکل شوی چې خاوند باید دغه پښتنه وکړي دغه ډوډۍ وبو ورکړي پښتنه وکړي او مثال بچی مېرمن ته ورکول کیږي. که چېرته ښځه خپله په خوښه باندې ځي نو هغه هم څه فیصله مشران کوي، جرګه کوي، محکمه کوي چې ماشومان دي یا کور دی یا ژوند دی که هر څه ده هغه باید ومنل شي. خو متاسفانه چې دلته دا خبرې نشته دي. نارینه که طلاق ورکړي هغه د کور هم ورته پاتې کیږي، ژوند هم پاتې کیږي، دستی که د بل ښځه هم کوي بچیان هم ترې اخلي پسې کېم نه کیږي. ښځینه بیچاره هم په اوله کې سوځېدلې ده هم په اخره کې سوځېدلې ده. نو د دې خبرې پوښتنه باید د خلکو وکړي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کیږي باید بیلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي چې کله وایي بیلېږو سره خوښه هم نه ده مشکل یې پوښتنه وشي چې څه مشکل لرې ته په دې کور کې. مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره یا د خاوند سره یا د ماشوم سره یا دې سره یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته ده. صحیح ده واخله یو درې کسه راټول کړي یا مثال محکمې ته ځي خبره خلاصه، محکمه څه فیصله کوي که ماشوم ورته ورکوي که کور ورکوي که رقم مهر ورکوي که څه ورکوي هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شمله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي.
د دې خبرې نه یو بله خبره د خلک به جوړوي، ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلی نه پوښتنه وکړي هلک نه پوښتنه وکړي چې خوښه یي او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي پس دغه دوی واده وکړي چې کوشش وکړي دا ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي واده فامیلونه خپل په خوښه کوي، نو دې کې نارضایی د ښځو د خاوند ډېرې. او بیا کله چې مثال ښځه خاوند هم که رضا اوسی او بل سره نو فامیلونه پکې لاس وهنه کوي. نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي، او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جګرخونی ښځې ته رسیږي. او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ته نه اخیستل کېږي، وهل ټوکل خوري، نام بدګي ورته رسیږي. مثاله که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کښېني، ورندار مثاله خور مور دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده او څنګه راغلې ده او یا طلاقه شوې ده، او حتی د هغې ډېرې لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي. د هغې د لور خسرخیلو ته، د لور د لور خسرخیلو ته، د ماما د لور خسرخیلو ته، دغسې د نورو نورو ټولو ځایونو کې دا آوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده. او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې وا وهلې خوړل ټوکلې خوړل بیابېدله وږي به وه تږي به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې، یا ته څه د په کار دي، یا تا څه حق ده، یا دا دی. هغه د هغه وخت کې به هیڅ څوک د پښتنې ته نه راځي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. که چیرې خلکو تعلیم درلودلی دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي:
په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان، په داسې اکثر مسائلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي، په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلومه واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. هم د مورګنۍ فامیل او هم د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند نه لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډېره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده، نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانه هست کړې ده، او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه یې ښځینه ته هم ورکړي دي. خو په پس رفته او درېم جهان ممالکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده. او دا په داسې حال کې چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي. نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی، دا واقعا د یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره به دا وي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه یې باید لوړه لاړ شي، هغه که څه د ښځینهو په برخه کې ده یا څه هم د نارینهو په برخه کې.
آغلی حسنزی وایي که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلی هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نه شي.
کله چې دوی وړه دي دوی ته دا تدریس شي چې ښځینه د نارینه او په څیر انسان خلق شوي دي، او دوی د دې حق لري چې د یوه نارینه په توګه ورسه سم رفتار وشي، او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کتل شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده، یوه نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده، ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په لی توګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطحه لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي، او یو بل ته احترام که هغه د نارینه او ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه او ته دی زیاتیږي، او د یو بل حقوق پیژني، او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي، دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي، زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي. خو کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وختونه لوړ موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشحالونکی دی، مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کیدای شي چې دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسا عمرانی وایي چې د یو عمر هغو مېرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره ایڅ یوه ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبوره نشي طلاق ته زړه نښه کوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. اغلې عمرانی په پیل کې وایي اکثره هغه مېرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د مېړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډېره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې مېرمنو که هر حالت تیریږي د غږ اورېدلو یې هم څوک نشته.
موږ څو کټګوري ښځې لرو. یو ښځې دي چې باسواده دي بیرون کار کوي، یو هغه ښځې دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته چې ښځې ډېرې ضروریږي په دې لحاظ باندې. نو هغه ښځې طبعا ډېرې ضروریږي چې بیرون نه خبره اوسي، تعلیم یې نه کړی، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا بعضې هغه ښځې ډېرې ضروریږي چې هغې د تعلیم کچه خصه وي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع ته که راسو، که څه هم په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښوي او یو ډول ځان له دې نه ساتي، خو کله چې یو سړی غواړي ښځې ته طلاق ورکړي ډېر اسانه او عادي یې ورکوي. طلاق کوي بس له کوره یې باسي لیږي. که ښځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي، بیا د همدغه سړي لخوا تاوتریخوالی ورسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اختارونه ورکول کیږي. په دې عقل تاسو راته وغږیږئ، ښځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څوک غواړي هغه کولی شي، خو ښځې نشي کولی. هغه هم په افغانستان کې، او بیا په دې حال کې چې د ښځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه وي. نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زموږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زموږ ښځو ته ورکړي دي، تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زموږ ډېرې سړي هم بې سواده دي، د ښځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پېژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده، که دفتن موږ د طلاق موضوع ترې شو، ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي، خو زه لا تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړي، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته دی چې دې کې موږ ذهنیت سازي وکړو چې ښځې وغواړي چې خپل طلاق واخلي، د خپلو د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. که د فکر چې محاکمو ته ښځې لاړې شي، نو بېرته چې کور ته راځي هم د سړو سره یوه ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زموږ په افغانستان کې شته، تر څو چې زموږ چارواکي او زموږ محاکم دغه موضوع خزینه و ته برابر نه کی، زه فکر نه کوم که دا په اسانه طریقه وکولی شي چې ښځه د طلاق واخلي، چون دا د سړي هم حق دی او د ښځې هم حق دی. دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې داسې په اسانه باندې او په فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي، ځکه لا ډېرې موضوعګانې نورې پاتې. لومړی موضوع زموږ د تعلیم د زده کړې، ګوره د ښځو نه دا حق اخیستل شوی، د کار حق ته اغستل شوی، تیر هغه څه کوم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړی هغه ده، هغه ټول ته اخیستل شوی دی. د وزیر قوانین او حق دی، څه د اسلام د مقدس دین دی، هغه ټول په فعلي شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه اخیستل شوی دی. تیر چې موږ لا د طلاق موضوع مخکې کړ، ډېرې نور حقوق دي چې هغه نه ورکول کېږي، خو ستاسو دا خو هیڅ امکان نه لري.
بله، په نور حقوقو موږ جدا جدا خبرونې درلودلې، چې موضوع اوس هم دغه د مېرمنو د طلاق موضوع ده او د دوی حق چې اسلام ورکړی. نو ځکه موږ غوښتل په دې باندې
دا زمينه باید خپله حکومت برابره کړي، خزینه او دغه ستونزه محاکمه برابر کی چې خځه بدون د کوم ستونزې کول شي چې محاکمه متلار شي او داخل د حق غوښتنه وکي. خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي. دا نکیږي ځکه دغه داسې نسازي فعلا نشته دی چې موږ د ښځې حقوق خدا خو دغه حکومت هم داسې نه دی چې زموږ نظام داسې نه دی چې ښځینه ته زمینه برابره شي چې ښځې د لاړ شي محاکمه ته. دې کې ستونزې شته.
بله، که درته وایي چې کله یو میرمن په کور کې له مشکلاتو سره مخ وي، حکومت یې غږ ونه اوري، تاسو د یوې ښځې په صفت ښځې ښې درک کولی سئ، په دوی څومره سختي تیریږي؟
ډېرې 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 سختې. زه فکر کوم هېڅ ښځه بدون د سختۍ نشته په کورنۍ کې. په فعلي شرایط کې هغه ښځې دي که په لوړه کچه دي که په ټیټه کچه دي، په هره کچه چې دي ښځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي یا د ټولنې قرباني دي یا سیاسي قرباني دي. یو رقم نه، یو رقم ښځې په قرباني دي. دا هیڅ امکان نه لري چې زموږ ښځې دي ټول هغه حقوق ترلاسه کړي بیا هم محکومې دي. نه، زه فکر نه کوم چې دا په داسې ډېره دردمنده ده. او مخکې خو به هغه زمینه برابره او چون زه د ښځو چارو رئیس وم، ښځې چې د ستونزې سره مخامخ وي بیا به هم ریاستونو ته راتللې، دغه زمینه به ورته موږ برابروله، تر محاکمو پورې به تللې. هغه څه چې داسې نه چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه دی بهر د دې مسله حل شي، د هغوی په مطابق د دې مسله حل کېدله، مشکلات یې ټول حل کېدل. خو زه فکر کوم اوس به د ښځو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخوا په ښارو کې په لوړو پرتو سیمو کې د ښځینه وو هغه غږ ټپ پاتې دی. او داسې ادارات نشته چې د هغې دروازه وټکوي، داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازه وټکوي چې دی لاړ شي د دوی ستونزې حل شي. نو زمونږ چې په کومې خویندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډېری ښځو، تقریبا 350 ښځې پکې یو، نو دغه مسایلو باندې موږ ټول یاګه یو چې موږ د ښځو غږ جګ کړو او د ښځو ستونزې حل کړو. خو په چا حل کې په افغانستان کې هېڅ داسې اداره نشته چې موږ د هغې د ښځو د ستونزو مخکې به د ښځو چارو وزارت او د ښځو چارو ریاستونه به په ولایتونو کې بعضې ډېری ادارات چې د ښځو ستونزې حل کولې. اوس هېڅ زه داسې اداره نه ګورم چې هلته ښځه ورشي ستونزې حل شي. محاکم هم داسې نه دي.
بله،
او دلته خو موضوع یوازې نه ده، نن موضوع ویل چې ستاسو طلاق ده، ښځې د ډېری تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
بله،
هېڅ به اوس نشي کولی د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي. هغې هېڅ داسې لاره نشته چې هغې لاړ شي هلته خوندي ځای وي او هغې پکې اوسي. د هرې خوانه هېڅ خوانه د هغوی مشکل نه حل نه دی او نه حل کې. نه تنها طلاق موضوع، طلاق ته ول ډېری موضوعګانې دي چې زموږ ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ډېرې ډېرې موضوع. زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې د حل لاره هېڅ اداره نشته ورته.
هغه وخت چې تاسو رئیسه وایه میرمنې به چې راتللې چې د دوی موضوع به تر طلاق پورې رسېدلې وه، معمولا په کومو مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بالاخره دغه سړی نه جدا سي؟
زیاتره کورنۍ تاوتریخوالو د یو ښځې خاوند به پوډري وو، یو عمل به یې درلودو، کور کې به نفقه نه ورکوله، کور کې به همیشه تاوتریخوالی وو، کور ته به همیشه ناوخته راتلل و به دې چې به کوم ځای کې ناست و هغه عمل به یې کړی و چې د شپې به راغله دغه څادر چې بیا کور کې م ټک وهو بیا به ماشومان او موږ خوب للو وای. نه تنها هغه خپله، موږ یې ټول په همدغه مرض اخته کړي و. بالاخره موږ به د کورو رئیسلو نفقه به یې نه راکوله، چې نه به راکوله بیا موږ مجبور شو چې دی به ریاست ته راغله، محاکمې سره مو خبره شریکه کړه، محاکم هغه پیدل تبن چې دا نفر نفقه نشي ورکولی، دا به یې طلاق واخلي. بیا به یې طلاق اخیستم. زیاتره همدغه کورنۍ تاوتریخوالی به و. حتی د یوې ښځې خبره به تر دې راورسېده چې په هغې به تیل چپه کړي و، هغې به اور اخیستې و، هغې به ځان ته اور اچولې و. ډېری موږ داسې قضیې درلودلې. نو داسې مسایل به حد ډېر و، او خصوصا ښځې چې ډېرې تنګې رانه شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي. کفي فکر زموږ افغاني ښځې ډېرې قهرمانې او تکړه دي. هر نوع ستونزه او مشکلات تاوتریخوالی چې په کور کې بدوي څومره ظلم کېږي دوی په ځان منلې. هغه فکر کوي چې د ښځو دا حق دی چې دا ظلم په دوی تیریږي. خو بیا هم و چې تنګ آمد بجنګ آمد بیا مجبور شي تر څو چې د میړه د خوانه کم داسې بد ډېر عکس عمل وینيني چې دوی د کوره ونه باسي، دوی ته نفقه نه ورکوي. نو بالاخره بیا دوی طبعا اداراتو ته ځي چې دوی ته د طلاق زمینه برابره کړي.
بله، په اوس شرایطو کې اماغه افغانستان دی، البته ټول به نه خوي، یو شمیر اماغه نارینه دي چې نه نفقه ورکوي نه خپل مسؤلیت مني او له بلې خوا بیرونم ښځه دی غږ پورته کولو لپاره څه نه لري چې ووزي. اوس تاسې یو ځل بیا غواړم له تاسې نه واورم چې اوس د افغانستان د ښځو وضعیت څه رقم ګوري.
زه فکر کوم وضعیت یې خود لا هغه پوخا خو یو دروازه وچ ویټه کول، یو وزارت او دغه په نامه یو ریاست او محاکم کار کوي، حتی تر ولایت پورې ټول ځان اداره. ډېرې ادارات دولتي او غیر دولتي اداره چې د خوځو ستونزې د رسیدګي کوله، د خوځو شبکه وه نو زه فکر کوم بس هیڅ هغه اداره نشته چې د ښځو ستونزو ته رسیدګي وکړي. نو د ښځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې، هر څه چې په دې تاوتریخوالی هر نو ظلمي، حتی د زده کړې د ماشومانو د زده کړې حق دوی نه اخیستل شوی. د پانتون د نه تنها د ښځو، د هغه ځوانانو، د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناستی دي، نو د هغې نه ډېرې حقونه اخیستل شوي دي. اوس موږ ښځې ایز د کوم هغه حق چې اسلام مقدس دین ورکړی، نور قوانین ورکړي دي، هغه هیڅ برخوردار نه دي. زما خویندې کې هیڅ شی نه لري، صرف ډوډۍ خوري، هیڅ شی نه لري خور.
بله،
ډېر وضعیت بد دی خوري، هیڅ فکر نشو کولی چې په کوم اندازه بد دی، دومره بد دی.
له رواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ته رسوي؟
بیخي نو کولی شي هغه یو مرض واخلي، بیخي ژوند لاسه ورکړي، بیخي لیونۍ شي. زه د میرمنو ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند وي.
وضعیت دغه رقم ده، لکه تاسو چې په خپله مرکه کې اشاره ورته وکړله، اوس د اوس لپاره د تاسې مشوره به افغان ښځو ته څه وي تر هغه وخته چې حالات بیرته سمیږي او یو ځای پیدا کیږي چې حداقل دوی خپل مشکل ورته وایي، دوی څه وکړي تر هغه پورې ژوندۍ پاتې شي؟
افغان میرمنې خو باید او کې چې باید قوي وسي، باید خپل مورال د لاسه ورنه کړي، باید ښځې قوي وسي او زده کړو ته مخ کړي. په کور کې د زده کړې وکړي، ماشومان هم د ماشومان زده کړې کوي، هم د دې زده کړې کوي، او تحمل دې وکړي. په کور کې چې هر نوع کار دې باید وکړي، خیاطي وکړي، هر شی چې کوي. دا مرحله په ټولو راغلي، دا زموږ په چارواکو، زموږ په خویندو، زموږ په ټولو راغلي. دا هغه چې پخواني حکومت خلک دي، نو زموږ خویندې باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال د لاسه ورنه کړي. خویندې باید قوي وسي او په کور کې خپل ماشومان ته خپل زده کړې وکړي، په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکړي، باید قوي وسي.
بله، او دغو ناخوالو سره چې خاوند له خوا بد چلند سره کېږي تر طلاق پورې اړویستل کېږي، دې سره هم تر یو وخته پورې سازش وکړي.
د ښځې عمر په کور کې تریخ کړی، نو زما په ورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته، ښځې ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي. باید او د دې نو ستونزه کومه څه چې د پلاس کې دي، اته چې د پلاس کې دي، خو خزه ته د بایټ خز ژوند او خزه مینه په کوټه برابر کی. دا هر څه نارینه کول شي. ما درته ویل هغه څه چې پلاس کې لري، خپل ځان قوی ونیسي، خپل مورال قوی کی، او هغه څه چې امکانات چې د پلاس کې دغه کم امکانات چې دي، د دې نه په کور کې کار واخلي او مېرمنې ژوند باید تاو تر خپل سر مخامخ او په دغه لحاظ کېږي چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو.
bale اب که خوشنه تو ته هم د دوام ورکړي، له مېرمنې سره روابط خراب، مېرمن هم د مجبوریت واچ په کور کې ناستوي او سره غزون د سره تیری، دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای شي؟
زه په یګم، زه په یګم په ماشومان ډېر د مور او پلار قطاو تریخواله په ماشومان باندې ډېر بد اغیزه کوي. خو زه په دوانو غږ کوم، منګي چاره نه لرو، هیڅ اداره نه لرو چې خور دې لاړ شي طلاق دی واخلي، مېړنه چې جدا شي. ته باندې طلاق موضوع زی خپل هم نه خوښوم، ځکه چې ماشومان پاتې کیږي، هم پلار ته ضرورت لري، هم مور ته ضرورت لري، هم یو کور ته او خیندې ته ضرورت لري. زما د ورونه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې منګا میشه پریاست کې چې وو منګا میشه د ریټوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله. مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزيزه ک، مونږ د خور چې براتله خور سر بمډې خبرې کولې، دونه هم تشو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني، او بل اخر چې به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخر د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني. نو په دې مسایل په منځګړیتوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته، مونږ به د فامیلونو نه، د دوی د کورونو د سپینګرو نه، د فامیلونو کار اخیسته، د دوی د کورنوی نه. بل اخر دغه موضوع به مونږ په ډیره زیاته په منځګړیتوب سره حل کوله. نو موږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکوله، ځکه د یو په توده کې فیصله خنه ده. آهسته آهسته به دوی ته لږ مهلت وخت به مونږ ورکوو، بل اخره به ښځه او میړه دوی ته دې ته راضي شو چې مونږ نه غواړو طلاق واخلو، مونږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. نو موږ هم زما دغه خویندو نه ورونو نه هیله ده چې په توده کې هیڅ وخت فیصله ونه کړي. بعضې وخت نارینه په توده کې چې جنګ وکړي غږ کوي زما د خوانه طلاق نه، دغه موضوع باید نه وي. خیر دی، ښځه باید حوصله وکړي، نارینه هم حوصله وکړي. نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کورنۍ د فامیلینو په دې جرګې پکې وشي. زمونږ همیشه په ټول تاریخ کې مونږ جرګو ته ډېر احترام لرو، او په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې دغه موضوعګانې مونږ ډېرې حل کړې دي. براله و دې چې حکومتي چارواکو ته وزي، باید مونږ په خپلو کورو کې دغه موضوع په ښه شکل سره حل.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
کور دې ودان، مننه ستاسو.
د درنو دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 22 11 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.